आज व्यू 360 में यूक्रेन के पहली बार रूस की सरजमीन पर हमले और सरहदी इलाके पर कब्जे से रूस यूक्रेन जंग कैसे मुतासिर होगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। यूक्रेन का कहना है कि उसकी फजाइया ने रूस में कर्सिक के इलाके का एक और अहम पुल तबाह कर दिया है। ये जुमे के बाद दूसरा अहम स्ट्रेटेजिक पुल है जिसे यूक्रेन की अफवाज ने तबाह किया है। 2022 के रूसी हमले से शुरू होने वाली इस जंग में दो हफ्ते पहले एक हैरान कन पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब यूक्रेन की तरफ से रूस के सरहदी इलाके कर्सिक पर कब्जे का दावा किया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहली बार है कि किसी दुश्मन फौज ने रूसी सरजमीन पर दरअंदाजी की है। यूक्रेन की फौज के एक साबिक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन की फौज की खुफिया मालूमात और अमेरिका के फ्राहम किए गए हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी फोर्सेस की पेशकदमी में एक अहम किरदार साबित करते नजर आए। जबकि यूक्रेन के सदर का कहना है कि यूक्रेन जिन इलाकों पर कब्जा कर रहा है उससे यहां एक बफर जोन बनाने का मौका मिलेगा जिससे रूस की फौज को इन इलाकों से यूक्रेन पर मजीद हमलों से रोकना मुमकिन हो सकेगा। दूसरी तरफ रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की कोशिश है कि वह मगरिब की पुष्पनाही से मुस्तकबिल में जंगबंदी के मुजाकरात में खुद को मजबूत पोजीशन में ला सके। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूक्रेन का रूसी इलाके पर कब्जा जंग की सम्त बदल सकता है और ये कि क्या अब जंगबंदी के इम्कान बढ़े हैं। यूक्रेन के फौजी हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव के नजदीक यूक्रेन की फजाइया के दफाई यूनिट रूस के फजाई हमलों का जवाब दे रहे हैं। ये फजाई हमले इतवार को कीव पर होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद किए गए हैं। उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनकी फौज यूक्रेन की सरहद के साथ रूस के इलाके कर्सिक में अपने अहदाफ हासिल कर रही है और इस गैर मामूली फौजी कामयाबी के बाद अब उसकी फौज अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना रही है। दूसरी तरफ रूस ने खबरदार किया है कि इस इलाके में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल से जौहरी प्लांट खतरे में है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि उसने कर्सिक के इलाके में 80 से ज्यादा बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया है। यूक्रेन के सदर के मुताबिक वो इस इलाके में जंगी बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि रूस के साथ जंगबंदी के मुजाकरात में उनकी पोजीशन बेहतर हो। जबकि रूस की तरफ से जारी किए गए आज के बयान में कहा गया है कि रूस कर्सिक के इलाके में दरअंदाजी के पेश नजर यूक्रेन से बात नहीं करेगा। और अगर हम ओवरऑल 2022 से अब तक देखते हैं रूस के हमले के बाद से जो पोजीशन इस वक्त बनी है तो अब पहली बार है कि ये जंग यूक्रेन से निकलकर रूस के इलाकों में शिफ्ट हुई है।
यूक्रेन की जंग अब महदूद नहीं रही, ये कहना था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, जिन्होंने अपने फौजी दस्तों के रूस के दूर दराज मगरबी हिस्से कर्स्क में दाखिल होने की तस्दीक की थी। और उसके अगले दिन यूक्रेन के आला कमांडर ने कर्स्क में एक मिलिट्री कमांड सेंटर खोलने का दावा भी किया।
रूसी दहशत गर्दों को जहां वो हैं, जहां से वो अपने हमले करते हैं वहां तबाह करना जायज है। रूसी फौजी हवाई अड्डे, रूसी हथियारों की नकलो हमल, हम देखेंगे कि ये अमन के लिए कितना मुफीद हो सकता है। अगर पुतिन को जंग जारी रखने की इतनी शदीद ख्वाहिश है तो रूस को अमन के लिए मजबूर करना पड़ेगा।
यूक्रेन के हमले की वजह से 100,000 रूसी शहरियों को अपने इलाकों से फरार होना पड़ा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि इसके बायस फौज में भर्तियों में इजाफा हुआ है।
ऐसा लगता है कि दुश्मन मुस्तकबिल में मुजाकरात के लिए अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने का इरादा रखता है। हम उन लोगों से कैसे मुजाकरात कर सकते हैं जो शहरियों पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंधाधुंध हमले करते हैं और जौहरी तवानाई की तनसीबात के लिए खतरात पैदा करने की कोशिशें करते हैं, आप उनसे क्या बात करेंगे?
इस हफ्ते व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा दोनों ने ही मॉस्को को ईरानी हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक खबरदार किया था।
अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों की मुंतकिली का अमल जारी रखता है तो हम एक तेज और सख्त रद्द अमल देने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारे ख्याल में यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग के लिए ईरान की हिमायत में ड्रामाई इजाफा करेगा। ईरानी हुकाम रूस को ड्रोन्स फराहम करने से इनकार करते आए हैं जबकि सबूत दुनिया के सामने वाजे हैं।
हाल ही में अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी से जब पूछा गया कि क्या वॉशिंगटन को इस बात पर तशवीश है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अमरीका के फराहम करदा हथियार इस्तेमाल कर रहा है, इस पर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया।
We're continuing to speak to our Ukrainian counterparts about these operations. I'll let them speak to their operations.
تجزیہ‌کاروں نے یوکرین کے اقدام کو حیران کن قرار دیتے ہوئے اسے ممکنہ طور پر ماسکو کو نیچا دکھانے کا ایک حربہ قرار دیا ہے.
میرے خیال میں یوکرین جنگ کو روسی شہریوں تک پہنچانا چاہتے تھے، روسی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس جنگ سے محفوظ نہیں ہیں، آپ اسے روزانہ کی بنیاد پر محسوس کریں گے.
پوتن کی جانب سے جوابی اقدام کے منتظر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کی در اندازی کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی سرحد سے متصل ایک نیٹو ملک پر حملہ کر سکتا ہے.
ان کے پاس اب اس بات کا ثبوت ہے کہ یوکرینی جو مسلح ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ان کی تربیت اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اب وہ خود روس پر حملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند روز بہت خطرناک ہو سکتے ہیں.
گزشتہ چند دنوں میں کرسک کے رہائشیوں کو یہی احساس ہوا ہے. انیتا پاول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
یوکرین کے روس کے سرحدی علاقے پر حملے اور قبضے میں ایک بڑا کردار امریکہ اور نیٹو کی طرف سے دیے گئے اسلحے کا بھی سمجھا جا رہا ہے. مبصرین کے مطابق اس حملے میں مبینہ طور پر برطانیہ کی طرف سے دیے گئے ٹینکوں کی وجہ سے یوکرین کو بہت فائدہ ہوا ہے. برطانیہ ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے جنگ کے آغاز ہی میں یوکرین کو مغربی ساختہ ٹینک فراہم کیے تھے. 2023 میں برطانیہ نے روس کے شدید حملوں کے پیش نظر یوکرین کو 14 ٹینک دیے تھے. برطانوی وزارت دفاع کی طرف سے ان ٹینکوں کے یوکرین کی کرسک میں کاروائی میں استعمال کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا گیا. روسی سرزمین پر یوکرین کی حالیہ پیش قدمی کے بعد سے روس کے اندر امریکہ اور اتحادیوں کی فراہم کردہ بکتر بند گاڑیاں بھی دیکھی گئی ہیں، جن میں امریکی بریڈلی اور سٹرائکر بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جرمن مارٹرز بھی شامل ہیں. کئی مرتبہ کی تاخیر کے بعد اس وقت یوکرین کو امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے ملنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ یورپی اتحادیوں کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. ان طیاروں کی تعداد تو واضح نہیں ہے، لیکن اس سال میں تقریباً 20 طیارے یوکرین پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے.
F-16 طیارے جن کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا یوکرین کے آسمانوں تک پہنچ گئے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے 4 اگست کو شائع کی گئی یہ ویڈیو یوکرین کو F-16 ملنے کی پہلی باضابطہ تصدیق تھی. یہ یوکرین کی فضائیہ کے لیے ایک بڑا اپ گریڈ ہے جو اب تک صرف سوویت دور کے جنگی طیاروں پر مشتمل تھی. تاہم F-16 طیارے روسی سسٹمز کے مقابل نہیں آئیں گے، اور یورپ میں امریکی ایئر فورسز کے کمانڈر جنرل جیمز ہیکر کا کہنا ہے کہ ان سے میدان جنگ کی صورتحال میں فوری تبدیلی نہیں آئے گی.
یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ ایک دم سے انہیں F-16 ملے اور اب وہ باہر جا کر فضائی سبقت حاصل کر لیں گے.
لیکن امریکی ایئر فورس کے ریٹائرڈ کرنل جیفری فشر کہتے ہیں کہ F-16 اعلیٰ مہارتوں سے لیس طیارے ہیں اور ان کے استعمال سے فرق پڑے گا.
جب بات 12, 24, اور 36 کی ہو تو یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ اب آپ وہ مشن سر انجام دے سکتے ہیں جو کہ میرے خیال میں یوکرین واقعی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ہے فضائی برتری، اپنے علاقے کے اوپر فضاؤں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہونا، اور پھر روسی افواج کے اوپر فضائی طاقت کی برتری کا اظہار.
مغربی اتحادیوں نے یوکرین کو 65 F-16 طیارے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن ایک اور چیلنج تربیت یافتہ یوکرینین پائلٹس کی کمی کا ہے. سابق F-16 پائلٹ ڈین ہیمٹن کہتے ہیں کہ ایک ممکنہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ سابق مغربی F-16 پائلٹس کو یوکرین کے لیے طیارے اڑانے کی دعوت دی جائے.
That's where people like me come in.
اور یہی میرے جیسے لوگوں کا کردار آتا ہے. اگر رکاوٹیں دور کر دی جائیں تو اس سے ہمارے رضاکارانہ طور پر یوکرین کو مدد دینے کا موقع ملے گا، پھر ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں.
فی الوقت یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ F-16 طیارے روسی میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف یوکرین کی حفاظت میں مدد دیں گے. ماریا پروس کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
پروفیسر آمنہ محمود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے منسلک ہیں، ان سے روس یوکرین جنگ کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. پروفیسر آمنہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یوکرین کے روسی سرحد کے اندر حملے اور اس کی کامیابیاں کیا جنگ کے کیلکولس میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی تبدیلی تو ابھی شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ہم رپورٹ دیکھ رہے تھے اس کے مطابق یہ جو F-16 دیے گئے ہیں اس کو مٹیریلائز ہونے میں اور یوکرین کی جو فضائیہ ہے اس کو اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے میں کہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں کچھ وقت لگے گا. लेकिन बहरहाल जो पहले सिर्फ वन साइडेड जंग हमें नजर आ रही थी और यूक्रेन का जो बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, उनका बहुत ज्यादा एरिया रूस ने ऑक्यूपाई कर लिया, मेरा ख्याल है कि इससे वो हॉल्ट हो जाएगा और स्लो हो जाएगा और जो वॉर बिल्कुल वन साइडेड हमें नजर आ रही थी वो नहीं रहे।
तो चीन और रूस ने हाल ही में मुश्तरका जंगी मशकें की हैं, चीन का क्या रोल है अब तक और क्या ये बढ़ सकता है आने वाले दिनों में?
देखिए, चीन जो है वो कभी भी काइनेटिक वॉर में इंटरफेयर नहीं करता और वो हमेशा बैक ऑफ द सीन ही रहता है। अगर चीन से ज्यादा से ज्यादा तो यही की जा सकती है कि वो रशिया को मॉरल सपोर्ट दे और उनको अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सके, उनको कोई हथियार और एक्सपर्टीज फराहम कर सके। अपेरेंटली तो हमने नहीं देखा कि दुनिया में कहीं पे भी चीन ने कोई काइनेटिक सपोर्ट दी हो सवाए एक दो मौक़ों के, और इस वक्त मेरा ख्याल है कि रशिया को ऐसा सच उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मशकें जो हैं, एक तो वो रूटीन का हिस्सा हैं, दूसरे ये कि दैट मे बी अ शो ऑफ पावर और रशिया की तरफ से भी ये इस बात का इजहार हो सकता है कि अब वो दोनों एक साथ यानी कि मोनोलिथिक हैं, रशिया और चाइना, और उनकी पॉलिसी और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो एक साथ चलेगी, ताकि मगरबी जो इत्तेहादी हैं सब जो नेटो के ममालिक हैं उन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि अगर वॉर रशिया के कैस्ट एक्सपेंड होगी तो मे बी चीन भी उसको ज्वाइन कर सकता है।
तो यूक्रेन के सदर का ये कहना है कि रूसी अफवाज रूस की रियासत और उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाला जो नुकसान है, हर वो नुकसान इस जंग को फैलने से जो रोकने में मदद कर सकता है, तो क्या ऐसी आपको लगता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है वो यूक्रेन की इस तवक्को के अकॉर्डिंगली बनती है?
देखिए, यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको मगरबी इत्तेहादी सपोर्ट करें और नेटो की सपोर्ट की उसको बहुत ज़रूरत है। ना सिर्फ उसको पोटेंशियल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की ज़रूरत है जो हथियारों की शक्ल में हो सकती है या एक्सपर्टीज की शक्ल में हो सकती है, बल्कि कहीं पे उनको काइनेटिक सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जिससे नेटो इस वक्त तक तो अवॉइड ही कर रहा है, और नेटो बराह रास्त जंग में शामिल नहीं हो सकता और ये प्रॉक्सी के तौर पे वॉर हो रही है। लेकिन जो यूक्रेन है, कम से कम उनकी उम्मीद इस पे ज़रूर है कि जिस वक्त यूक्रेन का क्राइसिस बहुत बढ़ जाएगा तो उसके मगरबी साथी उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये सपोर्ट काफ़ी है कि जो जदीद हथियार और ख़ासतौर पर जो आपने F-16 का जिक्र किया वो जो दिए जा रहे हैं, इसलिए कि जो यूक्रेन की जो फ़ज़ाइया है वो बड़ी प्रिमिटिव सी थी और उसकी ज़्यादा डिपेंडेंस उन्हीं हथियारों पे थी जो रशिया के ज़माने से उनके पास थे। तो जो ज़ेलेंस्की साहब ने पिछली दफ़ा दौरा किया यूरोप का और उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी डील जो साइन की, उससे उनकी उम्मीद बड़ी ज़्यादा बढ़ गई और कि ये हथियार उनको मिलेंगे, और जब उनकी डिलीवरी अब शुरू हुई है जैसे कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा, तो मुझे लगता है कि वॉर की जो स्ट्रेंथ है वो अब वन साइडेड से बोथ साइड पर चली जाएगी, और यूक्रेन की जो रशिया के इलाके के अंदर इन्वेजन है उससे हमें लग रहा है कि इससे यूक्रेन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया।
तो क्या असलहे के इस्तेमाल के बारे में इत्तेहादियों की पॉलिसी में कोई फर्क आया है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमले में बरतानवी टैंकों के इस्तेमाल की खबरें तो आ रही हैं?
देखिए, जो असले का इस्तेमाल है वो तो है ही इसलिए, और उनको जंग के ज़माने में दिए ही इसलिए गए हैं, और मेरा ख्याल है कि मगरिब इसमें बिल्कुल भी कोई हिपोक्रेसी नहीं कर रहा, बल्कि जो जब दौरा हुआ बहुत सारे ममालिक का, फ्रांस का, बरतानिया का, जर्मनी का और फिर US का, तो उसमें सबको ये सब ने उनको ये ना सिर्फ यकीन दिलाया, बड़ी बड़ी डील साइन की जिसमें से कुछ एड्स में थी और कुछ असले की सेल थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मगरिब कोई पोशीदा रख रहा है कि हम असला इनको दे रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से यूक्रेन की आज़ादी की जंग है और उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो खुद उस वॉर में शामिल नहीं है, और अभी भी आप देखिए कि जो F-16 के पायलट्स की ऑफर की जा रही है तो F-16 को विद पायलट नहीं दिया गया, अदरवाइज तो पायलट भी दिया जा सकता है।
जी जी प्रोफेसर, एक चीज़ जो आपने जिक्र किया है कि जिस तरह से इसमें पोशीदा नहीं रखा गया मगरिब की तरफ से इस असले को, वो बात तो सही है, लेकिन उसमें ये भी कंडीशंस थी कि वो सिर्फ डिफेंस के लिए दिए गए हैं यूक्रेन की हदूद के अंदर, लेकिन अब अगर वो किसी ऑफेंसिव में यूज़ होते हैं तो उस बारे में क्या पॉलिसी चेंज हुई है मगरबी ममालिक की?
देखिए, ऑफेंस जो है वो सिर्फ इसको ये नहीं कहते कि आपने जो खुद से हमला किया है, बल्कि ये सेल्फ डिफेंस में जिस वक्त ऑफेंस किया जाता है तो इसको हम आईआर में प्रीएम्प्टिव वॉर कहते हैं। तो क्योंकि अभी तक वॉर जो है वो यूक्रेन के इलाके के अंदर लड़ी जा रही थी, तो उसका जवाब देने के लिए अगर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है इन टैंकों को, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो डिफेंस से बाहर जा रहा है। इनफैक्ट वो अपना डिफेंस ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो वॉर 2.5 साल हो गए हैं मुसलत है, तो अब उन उसके बाद अगर वो अपनी सरहद से बाहर निकल के अपना दिफा करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिसी चेंज में शामिल।
आपके ख्याल में ये प्रीएम्प्टिव वॉर जो है ये डिफेंस में ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आमना, आप हमारे साथ थी और रूस यूक्रेन जंग के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर हमें अपना तजिया दे रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के तजयकार जॉर्ज ब्रूस ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि यूक्रेनी एक तवील अरसे से रूसी हवाई अड्डों को निशाना बनाते आए हैं। अब जबकि किर्सिक मुहिम जारी है, इस फौजी मुहिम को नुकसानदेह रूसी हवाई अड्डों की वजह से फायदा होगा, क्योंकि हवाई अड्डों को नुकसान से उनकी एक वक्त में तैयारों के इकट्ठे परवाज करने की शरह मुतासर होती है। जॉर्ज का कहना है कि फिलहाल ये वाजह नहीं है कि यूक्रेन का रूसी सरजमीन के अंदर दाखिल होने का मकसद है क्या।
मैं ये कहूंगा कि ये वाज़े तौर पर एक छापा नहीं है। छापे का मकसद कार्रवाई करके वापस आना होता है। यूक्रेनी ऐसा नहीं कर रहे। हमने देखा कि यूक्रेन आर्टिलरी जैसे M777 हवित्सर कर्स के अंदर लाए हैं। हमने यूक्रेनी दस्तों को कर्स के काफी अंदर तक घुसते देखा है। हम इस तरह की रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं कि यूक्रेनी मोर्चे खोद रहे हैं और किलाबंदी कर रहे हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ जाहिर करती है कि ये सिर्फ एक छापा मार कार्रवाई नहीं।
These sort of activities are not consistent with a raid. I was astonished that it took Putin multiple days to actually formulate a response.
मैं बहुत हैरान हूं कि पुतिन को किसी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में कई दिन लगे। मैं और भी ज्यादा हैरान हूं कि उसने जंग का ऐलान नहीं किया और मार्शल लॉ नाफिस नहीं किया। जो कुछ उन्होंने किया, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी कि उन्होंने FBS की क्यादत में इंसदाद दहशतगर्दी का ऑपरेशन का मंसूबा बनाया। मैं समझने से कासिर हूँ कि FBS जो अंदरूनी सिक्योरिटी का इदारा है, कैसे फौज के मुख्तलिफ शोबों को यकजा करेगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि रूसी कैसे यूक्रेन की तरफ से इतने बड़े ऑपरेशन से निमट सकेंगे।
डीलिंग विद दिस मेजर यूक्रेनियन ऑपरेशन।
रूस यूक्रेन जंग के महाज पर इस बड़ी पेशरफ्त के बारे में मजीद बात करते हैं प्रोफेसर हुसैन शहीद सोहरवर्दी से, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर के इंटरनेशनल रिलेशंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अमरीकी तजियाकार जैसा कह रहे हैं कि शायद रूस के लिए यूक्रेन का यह हमला हैरान कुन और अचानक था, क्या जाहिर करता है यह हमला आपकी नजर में।
देखिए, इससे पहले जो बातचीत हो रही थी ना, जो जॉर्ज ब्रूस जो बता रहे हैं, ये बहुत हैरानकुन बात है। असल में ये कोई हैरानकुन हमला मेरे ख्याल में उस लिहाज से नहीं है। उसकी वजह ये है कि यूक्रेनी फौजें जो हैं वो अपने इलाके में लड़ती रही हैं, और अब ये एक वक्त का तकाजा था कि वो अब रूस के इलाके में जाकर जंग लड़ते, एक बात। दूसरी बात यह कि अब उनके पास मगरबी जो वेपन है वो भरपूर आ गया, और ख़ास तौर से ब्रिटिश टैंक जो हैं वो उनके पास मौजूद थे, तो वो चाहती हैं कि अपनी बार्गेनिंग पोजिशन को जो है वो मजबूत कर लें। उसके लिए इस तरीके का हमला करना वक्त का तकाजा था, क्योंकि देखें इस वक्त जो है यूक्रेनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमन की बातचीत हो, लेकिन वो अमन की बातचीत इतना ज्यादा हो रही है कि यूक्रेनी जो भी बात कर रहे हैं उसको उनकी कमजोरी लिया जा रहा है। तो उस कमजोरी को ओवरकम करने के लिए उन्हें चाहिए था कि इस वक्त कोई ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला करते जिससे कि रूस जो है उसको एक जबरदस्त नुकसान पहुंचता, और वो नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो वक्ती तौर पर जो भी ये जो हमला हुआ है उससे जो फायदे निकल रहे हैं वो यूक्रेन के हक में जा रहे हैं। उनकी बार्गेनिंग पोजिशन भी बढ़ रही है, रूसी जो है अब उनको सीरियस भी लेने लग जाएंगे, और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि वो मगरबी असला जो आया है उसका इस्तेमाल बड़ा बेहतरीन तरीके से हो रहा है। आपको मालूम है कि जंग जब भी होती है ना, एक चीज तो वाजे है, जंग में दोनों साइड का असला टेस्ट हो रहा होता है। जिसका बेहतरीन और पायदार असला होगा वो जंग जीत जाएगा, और ये चीज जो काफी अरसे से यूक्रेन मांग रहा था मगरब से असला, वो मिल नहीं रहा था। अब चूंकि पहुंच गया है तो वो भरपूर अपने जो है नाखून और दांत दिखाएंगे, और वो उस तरीके से दुश्मन के दांत इकट्ठे करेंगे।
तो रूस का ये कहना, आज ही स्टेटमेंट आया जो कि जिसमें क्लियरली कहा गया कि वो सिर्फ इस वजह से जो स्पेस लेना चाह रहा है, इस हमले की वजह से जो यूक्रेन स्पेस लेना चाह रहा है और बात करना चाह रहा है, सिर्फ इसकी बुनियाद पर बात नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ, कितनी जान है स्टेटमेंट में।
دیکھیے یہ تو بات یہ تو اس طرح کے ریٹورکس تو بہت آتے رہیں گے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ جاری ہو چکی ہے, جنگ شروع ہو چکی ہے, جس کو جتنا زیادہ نقصان ہوگا وہ اتنا زیادہ یا تو امفیٹیکلی جواب دے گا حملے کا, یا پھر یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا. ہمیں یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. روس پچھلے 2.5 سال سے زبردست قسم کی باتیں کر رہا ہے, بتا بھی رہا ہے کہ وہ حملے کر رہا ہے, لیکن وہ ابھی تک اس لیول پر نہیں آئے جس لیول پر بات چیت مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہو. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ روس بھی چاہتے کہ جنگ طویل ہو. جہاں تک یوکرینینز کی بات ہے, ان کے اوپر تو حملہ ہوا ہے, وہ تو اگر اپنا دفاع کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اپنے دفاع کے لیے اگر وہ کسی اٹیک میں جا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ان کے لیے تو دونوں طرح سے جو ہے ساری دنیا جو ہے ان کو ایک مورل وکٹر کے طور پر ہی لے گی. روس کا کیا جواب, کیا رسپانس ہے, یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. اور ابھی تک وہ ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے کی جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں.
تو یہی شاید وجہ ہے کہ ابھی تک روس جو ہے وہ اس علاقے میں کوئی خاطر خواہ جوابی کاروائی بھی نہیں کر سکا. اس حملے کے بعد روس کے اندر عوامی سطح پر کس طرح کے رد عمل کی توقع ہے آپ کو؟
دیکھیں ابھی تک جو میں کچھ لوگوں سے بات چیت کر چکا روس میں, تو وہاں پر عوامی رد عمل تو بہت سخت ہے. لوگ جو ہیں وہ اضطراب کا شکار ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یوکرین جیسا ملک, ملازمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روسی یوکرین کو بڑا کمزور سمجھتے رہے ہیں, وہ اتنا اندر تک آ کر جو ہے اس نے حملہ کیا ہے. تو عوام کے تو تاثرات یہ ہیں. جہاں تک دوسری بات آپ ادھر سے دیکھ لیجئے کہ ان کے لیڈر کی یعنی ولادیمیر پوتن کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک انتہائی سخت مزاج کا انسان ہے. میں یہ جو جتنا لیٹ ہو رہا ہے ان کا جواب, میں اس سے اتنا ہی زیادہ ڈر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ لیٹ ہوگا لیکن بہت ہی سخت قسم کا ان کا جواب آئے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے, اس کی وجہ ولادیمیر پوتن کا جو ایز اے پرسن, جو جس طریقے سے وہ یوکرینین کو کمزور دیکھتا ہے, ایز اے پرسن وہ جس طریقے سے سخت مزاج آدمی ہے, وہ اس کا بھرپور بدلہ لینے کی کوشش کرے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جنگ بہت زیادہ سخت شکل اختیار کرنے لگ جائے گی.
تو اس میں بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ روسی صدر پوتن جو ہیں ان کے امیج کو گلوبلی اور لوکلی نقصان پہنچا ہے؟
اس حملے سے ان کے امیج کو اس لیے نقصان پہنچا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ یوکرین نے اتنا بڑا حملہ کر دیا روس کے اوپر, اس کے علاقے میں داخل ہو گیا. روسی فوج نے اس وقت تک گارڈ کیوں نہیں کیا تھا, اور کیوں نہ وہ اس کو کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ ابھی تک کر دیتے, وہ نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے ولادیمیر پوٹن کی جو پوزیشن ہے واقعی اس کو دھچکا لگا ہے.
سو امریکہ اور اتحادیوں کے اسلحے کا کتنا بڑا کردار ہے؟ آپ نے شروع میں کہا کہ اس سے پہلے وعدے کیے جا رہے تھے, اب ملنا شروع ہو گیا, لیکن اس حملے اور قبضے میں آپ کو لگتا ہے کہ اسپیسیفکلی امریکہ اور اتحادیوں کا دیا ہوا اسلحہ یوز ہوا ہے؟ برطانوی ٹینک کی خبریں تو ہمارے سامنے آئی ہیں, لیکن اس کے علاوہ شاید کوئی اس زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں اس کی.
دیکھیے اس وقت کے لحاظ سے جب کہ میں اور اسد آپ بات کر رہے ہیں, مغرب کا اسلحہ بھرپور طریقے سے وہاں پہنچ چکا ہے. F-16 کی جہاں تک بات ہے, اس کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقت پہنچنے والی ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی کامیابی سے جو یوکرینی فوج ہے اور اس کی جو عوام ہے ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کامیابی ہے, در حقیقت یہ کامیابی وہ مغربی اسلحے کی ہے جو کہ ان کو اب ملنا شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہر جنگ میں اصل بات ہے دونوں کا جو ہے اسلحہ, جس کا زیادہ مضبوط اور پائیدار اسلحہ ہوگا وہ جیت جائے گا. اس وقت ابھی تک جو جنگ ہو رہی تھی یوکرین روس میں وہ ایک ہی طرح کا اسلحہ تھا دونوں طرف سے, لیکن یوکرینینز کی لیکن روسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور زیادہ بڑے لحاظ سے وہ حملہ کر رہے تھے تو وہ جیت جاتے تھے. اب جو اسلحہ آ رہا ہے مغرب کی طرف سے وہ بہت کمال کا ہے اور وہ ڈینٹ ڈال دے گا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ مغربی اسلحہ بھرپور طریقے سے استعمال ہو, کوئی نہ کوئی امن کی بات چیت شروع کر دی جائے, ادروائز یہ معاملات بہت خطرناک ہو جائیں گے. ایک بات, دوسری بات, امن کا جو 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 جو, جو پرچم ہے وہ بہت سرنگو رہے ہو جائے گا. اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ اس سے روس کو بہت نقصان ہونے والا ہے. F-16 ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب آپ کو یاد ہے نا افغان وار ہوئی تھی تو اس میں سٹرنگر میزائل دے دیے گئے تھے مجاہدین کو, اور اس سے افغانستان
جس نے پورا پاسا پلٹ دیا تھا. پروفیسر, اس پہ ہم کسی اور نشست میں تسلی سے پھر سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د بشر پالنې نړیواله ورځ او پر افغان میرمنو د محدودیتونو ناوړه اغیزې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو مشر وایي پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو محدودیتونو د مرستې رسونې چارې د نویو ننګونو سره مخ کړي. په شیکاګو کې د دیموکراتانو ملي کنونسیون. د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنیز کمپاین کې زرګونه دیموکراتان په شیکاګو کې د دیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې خپل نومانده کامل هاریس رسمن جمهوری ریاست ته نوموي. او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مانځنې او خبرګونونه. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 115مه کلیزه د امریکا په شمول د نړۍ په مختلفو ښارونو کې په داسې حال کې نمانځل شوه چې په پیښور کې پولیسو افغانانو ته اجازه ور نه کړه چې دا ورځ ونمانځي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د زمری 9 نیټه او د 2023 کال د اگست 19مه د بشر پالنې نړیواله ورځ. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د نړیوالو چارو کارپو داوود محمدی سره د شانګهای په سازمان کې د طالبانو د ګډون په څرنګوالي او نورو مهمو مسایلو خبرې کوو. زموږ همکار ایوب خاورین بالا شیکاګو څخه د دیموکرات ګوند د ملي کنونسیون سرټکی شریکي او د پیښور نه زموږ قدرمن همکار مسکا صافی د افغانانو لخوا د لاریونونو لاملونه روښانوي. محمدی صاحب، خاورین صاحب او مسکا جانې، له تاسو نه مننه کوم. په دې هیله چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسي. نن د امریکا د الینوی د ایالت په شیکاګو ښار کې د امریکا د دیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کنونسیون ته تیاری نیول کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په قول به نن جو بایدن وینا کوي. دا نور جزئیات د شیکاګو د ښار څخه زموږ همکار ایوب خاورین تاسو سره شریکوي. خاورین صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. هلته به ګڼه ګونه شور ماشور خورا زیات وي. د کنونسیون ګډونوال رسیدلی دي او کنه د څلور ورځو اجنډا څه ده؟
ډېر مننه خوسته جانی. درنو اوریدونکو ته باید وایو چې څلور زره استازي راټولېږي او د څلور ورځو لپاره به دوی ویناوي کوي. څلور ورځې به دوی خپل منشور او خپل راتلونکي تګلارې بیانوي او یو موافقه ته ورسیږي. د وینا او یو تمرکز یا محور ټاکلی دی. عنوان یې نن اولس ده. نن د نن عنوان د خلکو لپاره ده او نن د ده چې همدا نن داسې ویل کېږي چې نن به دی دا رسمن خپل سیاسي هغه ارزښتونه چې دی ورباندې ولاړ و او دی خوندي شو بایدن تیر ځلې د کووډ لامل کنونشن نو سوي ورچوال یا آنلاین بڼه سوي او دا ځل چې کیږي نو د ویل کاندیداتي توري تیر سو نو یو بیا کاندیداتوري نه د تیریدو نه وروسته دیموکرات ګوند کی یو نوې صاحب کل سویدا او دیموکرات په ډیرو نظر پښتنو کې دیموکراتان په ملي هارس باندې ده. خو په هر صورت نن د دې ترڅنګ خوانی کاندیدا د ولسمشۍ لپاره چې اهم لمړنۍ کاندیدا و او د ترامپ څخه په 2014 کې ماته خوړلې و هیلری کلینټن هم وینا کوي چې دا هم جالب ده چې یو ځل بیا په ولس غږ کوي چې دیموکراتان او بیا خصوصا میرمنه کاندیدا ده. نو خپل تجربه پرونا کې نن دغه دوه مهم ویناوال دي. له دوو بجو پیلېږي، د شپې تر 12 بجو کار کې ګڼه ګوڼه ډیره ده او دا منشور خبره چې دیموکراتان په دې غږی چې مثلا په دوه ورځ د اوباما وینا کوي او هغه د مبارزي په اړه یا د لیدلوري په اړه وینا کوي همداسې په درېمه ورځ بل کلینټن پخوانی ولسمشر او څلورمه ورځ په خپل کامل هرس غږی
بله ټول چل درې جمهور رئیسان خاورین صاحب د غزې د جګړې په اړه د مظاهرو حال خراب کوي دغه مظاهرې څومره خوري وری دي او دوی مشخصا څه غواړي
د دې کنوانسیون تر ټولو یو مهمه خبره چې کله د کنوانسیون خبره کیږي د مظاهرو موضوع مطرح ده خونو د مبارزو د پاره یو مشهور او خپل ځانګړی خپل تاریخ لري نو لسو اتش په تم کال کې دلته امداسي اخو دبس وی وو د کنوانسیون په محل او امداسي بیا وروسته هم دغه خار کونو د پاره یو خپل ځانګړی تاریخ لري او بیا شیکاګو میشیګان ته هم نږدې ده چې هلته اس د فلسطین ملاتړي عرب مسلمانان ډېر دي او ودیرش استازي دغه ایالت د غوښتنه کوي د دیموکراتانو نه استازونه د کاملا هارس نه غوښتنه کوي چې بسغړ ده د یو فلسطینی دولت جوړولو ژمنه وکړه او دا د خپل د اسرائیل ته د وسلو د فوري اوربند باید وسی په غزا کې پرون هم مظاهره وی د زرګونو شاوخوا خلک وو خار کې زخت ډیر امنیتی پرسونل ګمارل شوی ده لسګور زره پولیس دي ملي ګارد بلل کیږي نن داسې ویل کیږي چې پراخ مظاهره وو وسی شاوخوا 5000 کسانو د پاره خاروالې امدګی نیولې ده نو موږ دې یو راپورټ هغه غوښنیسو چې امریکا هغه کارولاین پر سټی جوړ کړای دا
شیکاګو 1918 کال د ډیموکرات ګوند د ملي کنوانسیون مخې ته د ویتنام د جګړې د مخالفینو مظاهره تلویزیون نوې جوړ سوی وو ولس دغه اخودا په ژوندۍ بنولید نیویارک 1918 کال همدا ورستۍ ځل شو چې ډیموکرات ګوند د جمهور ریاست کاندید او مرستیالې په کنوانسیون کې اعلان کړل کاندید جیمی کارټر سو او مرستیالی والټر مونډیل وو
مونږ لیدلوری لرو مونږ د هیواد سره مینه لرو او مونږ به خپل دنده سمه کوو ډیره مننه
1918 کال دغه سی ګډوډي وسوه سناتور ټیډ کینیډي د ولسمشر کارټر د دوهمې دورې د کاندیدیدو مخالفت وکړ او پای کې کینیډي ل خپل خبري تیر سو خداسي وینای وکړه چې تاریخي سوه
هدف بریالی شو امید ژوندی دی او ارمانونه باید ونمري
او بیا شیکاګو 1919 کال د مدني حقوقو فعالان اقتصادي نابرابري ضد او د اصلاحاتو غوښتونکو مظاهرین د کنوانسیون په تالار ور وختل او د پولیسو سره لاس او ګریوان سول دنور 2008 کال د ملي کنوانسیون په ورستۍ ورځ د بارک اوباما د مینوالو د شمیر د زیاتوالي لامل غونډه د فوټبال په سټډیوم کې وسوه څلور اتیا زره کسان ورته راټول شوي وو
په بیساري مننه او ډېرې عاجزۍ زه د امریکا د جمهور ریاست لپاره ستاسو نوماندی قبلوم
او سح کال کاملا هارس او ټیم والز ملي کنوانسیون ته په داسې حال کې حاضرېږي چې په ګوند کې نوې سا پوکړې ده تیر میاشت ولسمشر بایدن په نظر پوښتنو کې تر جمهوري غوښتونکي سیال ډانلډ ټرمپ شاته وو د بایدن تر تیرېدو وروسته هارس کاندید سوه چې تر سیال اوس مخکې ده تیره اونۍ په نظر پوښتنو کې درې درجې مخکې وه خو سیالي اوس هم سخته ده او د تل په څیر مظاهره هم کیږي لکه د جمهوری غوښتونکو په کنوانسیون کې چې وشوي په شیکاګو کې د غزې د جګړې په ځای پراخې مظاهره ترتیب شوی دي خاروال زورګونه پولیس او څو سوه ځانګړي ځواکونه ګمارلي دي
زه مطمئن یم چې موږ د کنوانسیون د امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لرو
او د شیکاګو خاروالۍ د محاسبې لمخې دغه خار به په دغه ونۍ کې د 5000 بهرنیو میلمنو کوربتوب وکړي
قدر مندنو لیدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وای چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د توافق لا هم امکان شته. هغه په کمپ ډیوډ کې خبر اعلان څه په داسې حال کې خبرې کولې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته تللی چې د دې هیواد چارواکي په اوربند توافق ته وهڅوي. دا خوشبینی په داسې حال کې څرګندېږي چې د حماس د سیاسي بیورو غړي سامی ابو زهري وایي دي چې د پټکو دا یو خیال دی چې وویل چې موږ موافقه ته نږدې یو او زیاته کړه چې د واقعي خبرو اترو سره نه بلکې د امریکایانو لخوا د حکم تپل کېدو سره مخ دي. بل پلو د هند بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی اوکراین ته سفر کوي. مودی څو اونۍ وروسته له هغه کیف ته ځي چې اوکراین نوموړی مسکو ته د سفر په ترڅ کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په غېږ کې نیولو له کبله وغانده. په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت پولند او اوکراین ته د مودی د سفر دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. په داسې حال کې چې د سیمه ایز رقیب چین په وړاندې د یو خنډ په توګه له لویدیځو هیوادونو سره نږدې امنیتي ملګرتیا غواړي، خو مودی له روسیې سره د خپل هیواد د تاریخي تودو اړیکو د ساتلو ترمنځ د یو نازک انډول په لټه کې دی. بل پلو په تهران کې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې میشت هغه بهرني اوسیدونکي چې د اوسیدلو د مودې نیټه یې پای ته رسیدلې او تمدید شوي نوي له دغه هیواد څخه به وشړل شي. د تهران د پولیسو قمندان عباس علي محمدیان پرون ویل چې په ایران کې میشت بهرني وګړي باید د اوسیدلو جواز ولري او د نه لرلو په صورت کې به مجرم ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې که ایرانیان دغه سه بهرني وګړي په کار وګماري جرم کوي او د کار د ادارې لخوا به له سختې سزا سره هم مخ شي. بل پلو منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تازه سفر سره د اسرائیل او حماس د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې زیاتې شوې دي. شنن کې وایي چې سره لدې چې د اوربند لپاره هیلې لوړې دي، خو د اوربند پلي کول به ستونزمن وي. په دې اړه تاسو ته د امریکا غاګې د خبريالې ورانیکا بلډیرس اګلیسیس د رپورت پښتو ژباړه وړاندې کوو.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند تازه هڅو په لړ کې منځني ختیځ ته سفر کوي. د نیو هیون په پوهنتون کې د ملي امنیت پروفیسر هوارد سټوفر وای چې دغه جګړه به په دریو مرحلو کې پای ته ورسیږي.
لومړی پړاو به د غزې له مهمو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل او د جګړې پای ته رسول وي، او بیا به د ځینو ژوندي یرغمل شویو ښځو، بوډاګانو او ټپیانو تبادله وشي، او ځینې فلسطیني بندیان به حماس ته وسپارل شي.
ښاغلی سټوفر وای چې د دې پلان پلي کېدل به ستونزمن وي.
په دې اړه چې څوک باید خوشي شي به اختلاف موجود وي، او همدغه ډول به د غزې نه د اسرائیلي عسکرو وتل ستونزمن وي، ځکه نتنیاهو ویلي دي چې هغوی به د غزې له جنوب نه شمال خواته د وسلوالو کسانو تګ محدودوي.
د بلینکن دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په سیمه کې حالات خراب دي. ایران لا هم کولای شي چې په تهران کې د حماس مشر اسماعیل هنیه د تیر میاشتې د وژنې غچ واخلي، خو د سولې بریالۍ خبرې کولای شي دا وضعیت آرام کړي.
ډېر قوي احتمال شته چې حزب الله په خپله یا ایران او حزب الله د اسرائیلو نه دغه چخیستلو لپاره بریدونه وکړي. که دوی دا کار وکړي نو په ټوله سیمه کې به جګړه لا پسې پراخه شي.
که چرته دا اوربند وشي نو په غزه کې د بشر دوستانه مرستو ویش به یقیني شي، او د پولیو د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې به د واکسینونو لړۍ هم پیل شي. د فلسطین د روغتیا وزیر د شنبې په ورځ لومړی د پولیو پیښه تایید کړه. ځینې فلسطینی میاندې دې خبر اندېښمنې کړې دي.
مونږ د پولیو د مخنیوي واکسین ته اړتیا لرو، مونږ درملو ته اړتیا لرو، مونږ مناسب روغتیایي ساتنې ته اړتیا لرو. مونږ غواړو چې له دې مخکې چې ناوخته شي تاسو مو وژغورئ. مونږ نور باید څومره انتظار وکړو؟ آیا مونږ باید تر هغه وخت انتظار وکړو چې زموږ ماشومان مړه او یا هم فلج شي، او هیڅ وسونه لرو چې د دوی لپاره یو څه وکړو؟
په اسرائیلو کې د حماس لخوا د يرغمل شو کسانو خپلوان د اوربند او د خپلو عزیزانو د خلاصون پاړه محتاطه هیله مندي خای.
موږ د تیرو تجربو نه دا زده کړل چې ډیره تمه باید ونه لرو، ځکه چې بیا کومه معامله ونه شي نو موږ ډیر زیات مایوس کیږو، خو موږ بیا هم هڅه کوو چې خوشبین ووسو.
د شنبې پورز بنیامین نتنیاهو د بلینکن سره د هغه د متوقع لیدنې په سنډه کې د کابینې ونیزې غونډې ته په وینا کې د اوربند د خبرو په اړه د حماس په چلند نیوکه وکړه او خپل دریځ بیا تکرار کړ. د نتنیاهو په وینا قوي پوځي او ډیپلوماتیک فشار د يرغمل شو د خلاصون لار ده. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی سوسی امریکا غږ.
د وینا وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه د امریکا په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو په پیښور کې پولیسو افغانانو ته اجازه ورنه کړه چې دا ورځ ونمانځي. په دې اړه بشپړ رپورت لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. بیا هم خراغلاست. ملګری ملتونه چې د اگست 19 هر کال د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په توګه مانځي، ساکال په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په افغان میرمنو محدودیتونو د بشري مرستو رسول د نویو ننګونو سره مخ کړي. په همدې حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د سلګونو زرو اړمنو سره د مرستې خبر ورکړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې په دغه هیواد کې د اړمنو سره د مرستې په مخه د امریکا متحده ایالاتونه ورته 280 میلیونه ډالر ورکړي.
د اگست 13 چې د بشر پالنې د نړیوال ورځ سره سمون خوري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د چارو مشر اندریگا راتواتی په دغه هیواد کې پر میرمنو او انجونو باندې د طالبانو له خوا د محدودیتونو په اړه اندیښنه ښودلی.
افغانستان د اوږدې مودې راهیسې د بشري مرستو رسوونکو ته یو د خطرناکو ځایونو څخه دی. په داسې حال کې چې په 2021 کال کې په دغه هیواد کې جګړه پای ته رسیدلې، پر افغان میرمنو باندې محدودیتونو له امله پام ژوند کې د ښځو انجونو ګډون محدود شوی چې یو نوی ګواښ رامخته کړی دی.
په همدې حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د سکال په لومړۍ نیمایي کې 2.8 میلیونو څخه زیاتو کوچنیانو او میرمنو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ چوپړتیاوې رسولې دي.
سکال د 2.3 میلیونه کوچنیانو په ګډون نږدې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وشي صندوق تر 800,000 زیاتو ماشومانو ته د شری واکسین ورکړی او د سکال په لومړۍ نیمایي کې 420,000 خلکو ته د څښاک پاکې اوبه او نږدې 219,000 خلکو ته د روغتیا ساتنې چوپړتیاوې او 580,000 خلکو ته د حفظ الصحې پیغامونه چمتو کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP رسنۍ ته په یوې استول شوې خبر پاڼه کې د امریکا متحده ایالاتو د نړیوال پرختیې ادارې یا USAID لخوا د 280 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ترلاسه کولو خبر ورکړی او د دغه مرستو هرکلی کړی دی.
دغه مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام ته اجازه ورکړي چې له 3 میلیونه ډیرو لږې سره مخ خلکو سره د ژوند ژغورنی خوراکي او نقدي مرستې وکړي او د 900,000 په خورځکه اختمه شمانو او خزو درملنه تر سره کړی. دغه مرسته به همداراس له بشري کارکونکو سره مرسته وکړي چې د ملګرو ملتونو بشري هوایي خدمتونو په وسیله د هیواد په کچه او په لرې پرتو سیمو کې په خوندي او باوري توګه اړمنو ټولنو ته رسیدو ته ادامه ورکړي.
پښخړو کې د روغتیا د خوندیتوب ائتلاف په تیر 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په ډیر شو هیوادونو کې د روغتیاي کارکونکو پر وړاندې 2512 پیښې ثبت کړې دي چې د 2023 کال په پرتله د تاوتریخوالي په دغو پیښو کې 15% زیاتوالی ښایي. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
او اوس هم د خبرونه میلمه سره بحث. طالبانو د ازبکستان د حکومت څخه غوښتي چې د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. دا ځینې نور مسایل د خبرونه قدرمن میلمه د نړیوالو اړیکو کارپو داود محمدی صاحب سره راز پرو. محمدی صاحب، ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. د ازبکستان صدر اعظم د شنبه په ورځ یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و، د طالبان سره خبرې کړي. د شانګهای په سازمان کې د طالبانو د ګډون تمه څنګه ارزوي تاسو؟ ازبکستان و طالبان ته پداس نړیوالو ناستو کې د افغانستان او افغانانو د استازي توپ حق ورکی
ډېر مننه. د شانګهای سازمان اوسنۍ غونډه چې تیر میاشتو شو په هغه کې د بلاروس هیواد چې په خوا د افغانستان په سیر د سار غړیتوب درلود یو کوم په پریکړه کې کوم مهم برجسته رول نه درلود، هغه ته مکمل غړیتوب ورکړ او د غړیتوب اساس هم دا و چې ټول غړي متفق او د رضایت د ټولو موجودو نو ځکه غړیتوب ورک شو. د طالبان غوښتنه لیو شمیر ستونزو سره مخ ده. یو مسله دا چې افغانستان د 2018 کال رئیس تر اوسه پورې په دغه سازمان کې د سار غړي پایس باندې رول ادا کوي او طالبان له دې نه یو قدم وړاندې ځي. یعنی طالبان ته د 1300 غونډو کې حتی د سار غړیتوب په حیث هم د ګډون موقع نه ده ورکړل شوی. دوی یو قدم مخکې ځي، دوی مکمل بشپړ غړیتوب غواړي. خو د دې لوی ستونزه دا ده چې غړي هیوادونه د طالبانو او شاملولو کې خپل مشکلات او ستونزې لري او شمیر تشوشونه شته وسره.
بله، که ځوابونه ملک څلاند کې پښتنې زیاتې دي، ځینې په نړیوالو ناستو کې د طالبانو د استازو د ګډون سره مخالف دي او د بشري او میرمنو حقونو څخه سرغړونه یې لامل بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا په طالبانو د فشار آله هم ګڼل کېدای شي، ځکه په نړیوال سټیج کې غندنه او یا پښتنه باید ترې وشي. تاسو وایست
طالبان په دې خپل حکومتولي طریقې کار کې ستونزې لري چې په هغه کې لوی ستونزې د کوزو پر وړاندې د وی تبیزي چلند دی. او د دې تر څنګ بالخصوص د شانګهای سازمان غړي بلابل غوښتنې لري. پاکستان له طالبانو دا غوښتنه لري چې تاسو تر هغه خلاف جګړه کې همکاري وکړي، ساسو د سیمو مخته خلک راځي، هند دا وایي چې خلکو غوښتنو ته پاملرنه او احترام وکړي، درناوی وکړي. تاجکستان وایي چې تر څو پورې هم شمول حکومت نه وي دا غړیتوب سخت دی چې دوی ترلاسه کړي. په نړیوال سټیجونو کې هم د طالبانو د رژیم غړیتوب یالته د دوی ورتګ د دې ستونزې له امله اوسه پورې مخنیول شوی ده چې دوی نه دي توانیدلی چې داخلي مشروعیت ترڅنګ نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي.
بله، ایران بیا دوه نور افغانان اعدام کړل، په پولې د دیوال د جوړولو خبرې کوي، د افغان د کډوالو د ایستلو غواښ کوي، خو په عین وخت کې د اوبو عادلانه ویش هم غواړي. ستاسو ارزونه او طالبان د مخنیوي لپاره څه باید وکړي؟
د ایران د حقابي مسله د ایران حق دی، خو د ایران هغه وخت د حق ترلاسه کولو سم راځي چې کله افغانستان خپل د اوبو ضرورتونو پوره کړي، په افغانستان کې آبی کال برابر وي، د افغانستان داخلي آبی سرچینې مالامال وي او وچکالي نه وي. خو طالبان نشي کولای چې اوبو د فشار لاندې په هیڅ باندې د ایران خلاف استفاده کوي. طالبان خپل ډیپلوماټیک فشار لمخه کول شي چې هلته د افغانانو کډوالو ستونزې حل کړي، او کچېری د پوپل باندې د دیوال مسله راځي نو ځینې امنیتي ستونزې پوپل باندې طالبانو او د ایراني امنیتي ځواکونو ترمنځ راغلي وي. چلو یو بار خالته د قاچاق تک راتک دی، د خلکو غیر قانوني تک راتک دی، چې دا دواړه حکومتونه په ګډ همکاري سره حل کولای شي.
بلې، ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه د نړیوالو اړیکو کارپو داوود محمدی صاحب، بریالي اوسئ.
ډیر مننه.
د دې ترڅنګ پاکستانی چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون له کبله د پاکستان د امنیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا په پاکستان کې د لاریونونو په لړۍ بزما همکاره مسکا ساپۍ مخترنا واچوي. مسکا جانې، ستړي مشي، په خیر راغلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاسي آصف دورانی خبرداري ورکړې چې دا ور د افغانستان د سپتمبر 11 تا ورته برید پیښېدلی شي. د سولې د لاریونونو همدارنګه د پولیسو لخوا د افغانانو د غونډې د ګډوډولو لامل څه و؟
ډیره مننه شستا جانه. له دې وړاندې هم په تېرو کلونو کې دا ډول پیښې ما اورېدې، خو د دې ځل دا هغه څه ده چې ما خپله تجربه کړې. تېره ورځ باغلاران ته د آزادۍ د افغانستان د استقلال د ورځې د راپور چمتو کول لپاره تللی وم. هلته یو شمېر افغانان راغلي وو، ځان سره بیرغونه راوړي وو او غوښتل چې پر امنه توګه دا ورځ ولمانځي، بیرغونه وځړوي او خپل خوښۍ څرګند کړي. چې ناڅاپي یو شمېر ځایي پولیس راغلل او له دوی څخه په زور بیرغونه واخیستل او ورته ویل چې تاسو پورته لاړ شئ، تاسو په هیواد لګي بیا لغه ورسته د یو شمیر ځوانان بلوري کله چې ویډیو اخیستل شو نو هغه ځوانان د پولیس لوري ونیول شو او زندان ته ورول چې تر نن سهار پورې دوی په زندان کې وو او بیا ځینې سرچینې ماته وویل چې شاوخوا 350 ځوانان او ماشومان یې نیولي وو چې له هغوی څخه یو سل شل ځوانان یې نن د پېښور په محکمه ته وړاندې کړي وو چې د یو ساندازه پیسې یا هم د زور څخه تر لس زرو کلدارو پورې ترې جریمه واخیستل شو بیا بیرته خوشې شول.
بله د سولې د پاتسون په اړه چې یو لاریون شروع شوی دی هلته هم موږ ته معلومات راکوي، دلته خلک څه غواړي؟
د خیبر پختونخوا او د بلوچستان وګړي څومره هم چې دوی وای چې مونږ په خپل سیمه کې څوله واړو، ځکه چې تر دې د څومره هم عملیات د دې لپاره کیږي چې مونږ دلته ترهګری ختمو او امن راولو، نو د خلکو وینا دا چې دا مونږ ته تاوان رسولي خو زموږ ستونزې حل کړي دي. دوی وینا دا چې مونږ امن غواړو په خپل خاور او زموږ خاور زموږ سیمه مونږ ته سپارې، نو دا حل به امن د سیمو کې پیدا کړي شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم مسکا جانې، په خیر اوسه، بریالي اوسه، مننه. افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا غټلو 115مه کلیزه د امریکا په ګډون د نړۍ په مختلفو خارونو کې په تاسې حال کې منځي چې په پیښور کې لکه څنګه چې تاسو واوریدل پولیسو افغانانو ته د اجازه ورنکړه چې د غوړز ون منځي.
حال کې چې دا دریم کال دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خلکو ته د برتانیې نه د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې د نمانځنې اجازه نه ورکوي، مګر د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې افغانان هر کال د غورز په پوره جوش او ولولې نمانځي.
زمنګ ډیر داسې افغانان وچ پزره باندې بهرمان زکه په خو به د غورز منګه همیش په ډیرو خلکو مراسمو سره منګل مانځله او خوشاله یو چې وسم دلته کال تینل مانځه د خپل د خپل افغانانو په مخ کې ولاړ یو خپل افغانان لپاره بیا هم خیر ک په ماغه کچه باندې نه.
د امریکا د اوماها د ایالت د نبراسکا په خار کې افغانانو د خپلواکۍ د 115مې کلیزې په مناسبت غونډې کې د ملي سرود په اوریدو دا ورځ نمانځلې ده.
ټول دوستان تاسو چې وینئ شاته په ګاونډ کې د افغانستان یو څو منځمه کلیزه چې غازی امان الله خان اخیسته و د افغانستان لپاره ټول د لپاره ټول شوی او ترغو د افغانستان ازادي ومنو.
د منیسوټا د ایالت د افغانانو کلتوري ټولنې غړي په یو تالار کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت راغون شوی وو او د غورځې په ویناوو او سندرو ونمانځله.
آینده نسلونو ته مو دا پیغام ورسوو چې افغانستان هم د خپل ویل تاریخي ورځ لري. که څه هم په داخل د افغانستان کې نن سبا د غورځ په شکل چې باید ولمانځل شي نل مازل کیږي، خو په خارج کې مېش ځوانان د غورځ په ډیر جوش او جذبه او احساساتو ولمانځي.
د امریکا د اوهایو په ایالت کې هم افغانان په یو پارک کې راغون شي وو او د خپلواکۍ یو 115مه کلیزه یې ون منډله.
افغانان وڅاوه دل چې د دغه آزادۍ په اساس ټول نړۍ ته دا الهام ورکړي چې افغانان آزاد هیواد او آزاد راتب.
په واشنگټن ډي سي کې او همداشان د مریلند او ویرجینیا په ایالتونو کې میشتو افغان کورنیو د خپل اولادونو سره دغه ملي ورځ ون منځله او هیله سرګند کړ چې په راتلونکي کې دا ورځ په افغانستان کې ون منځل شي.
یله دا نه چې بس څنګه چې موږ د ټول منځلا او منځو یی د حساب په وطن کې باید دغه
دا د تاریخ او یاد د کورز چې موږ د خپل نیکونو کلارونو د قربانۍ په اساس په میراث پاتې شوی ساتل او پلل غواړي. په دې هیله چې زموږ راتلونکي نسلونه زموږ د نیکونو پلار قدم کیږدي او دا ګلالۍ او سرلوړی افغانستان د تل لپاره آزاد او خپلواک وساتي.
د امریکا او د نړۍ په مختلفو برخو کې افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د ملي سرود په اوریدو او اتنونو سره ون منځله او هیله سرګند کړه چې یو ورځ به دغه جشن په خپل وطن کې په ازادۍ کې ون منځي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم. د خبرونه دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای شئ. علامه مل.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.